پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام، ساعت 12 بجې شوې د دې ساعت یو ساعت خبرونې ته موزم مجیب حبیب زای هر کله کوم وړاندې به په خبرونه کې دا مطلب واوري. د طالبانو حکومت وایي ډېر ژر به نوی ملي پاوز جوړ کړي. نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو د تاسیس له ورځې سره برابره ده. په کندهار کې د شیعهګانو پر لوی جومات د برید تر ټولو کوچنی قرباني هم خاورو ته وسپارل شول. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د نور بست خپرونه درته خپروو، خو تر هر څه د مخه صفي الله ستانکزی خبرونه دراوروي.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي تر څو چې افغان نجونې ښوونځیو او ښځې دندې ته نه وي ستنې شوي، خپلو هڅو ته به دوام ورکوي. د هلمند په ولایت کې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه بیا جوړیږي. او تمه ده نن ماښام د کرکټ د نړۍ دوه سرسخته سیال ټیمونه هند او پاکستان لوبه وکړي. خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي تر څو چې افغان نجونې ښوونځیو او ښځې دندو ته ستنې شوې نه وي، خپلې هڅې به ونه دروي. ښاغلی ګوتیرش پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي، ملګري ملتونه په افغانستان کې پاتې کیږي او د نجونو او ښځو د حقونو دفاع او ودې ته دوام ورکوي. سرمنشي همداراز لیکلي چې دوی به تر هغو چې افغان نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق نه وي ورکړل شوی، په قرار نه کیني. پر طالبانو د افغانانو او نړیوالو فشار دی چې د نجونو او ښځو حقونو ته غاړه کیږي. طالبانو که څه هم په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړي چې تر 12 ټولګیو پورې زده کړې وکړي، خو د پلازمینې کابل په شمول په اکثر ولایتونو کې له 6 تر 12 پورې نجونې ښوونځیو ته لتګ منع کړي دي. اخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز، د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي سلام حنفي سره کتلي دي. د برالاینز په خپل ټوټر باندې لیکلي دي چې په دغو لیدنو کې د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصادي حالت او همدارنګه د بشري ناورین په ارتباط باندې له طالب چارواکو سره خبرې کړي دي. نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې څو شېبې مخکې خپور شوی دی وایي:
76 years ago the United Nations was created.
شپږ اویا کاله مخکې ملګري ملتونه د یوې داسې نړۍ لپاره د هیلې د وسیلې په توګه تاسیس شو چې له یوې وژونکې جګړې راوتلې وه. نن ورځ هم د ملګرو ملتونو ښځې او نارینه یعنی کارکوونکي دا هیلې په ټوله نړۍ کې پر مخ وړي. کووید-19، شخړې، لوږه او د اقلیم بیړنۍ حالت موږ ته دا رایادوي چې زموږ نړۍ لا هم له یو غوره حالت لرې ده. دا ورځ د 1945 کال د اکتوبر د 4 په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتو سازمان تاسیس شو لمانځل کیږي. یونامایا د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو استازولۍ هم په خپل ټوټر باندې د 1946 کال د نومبر 19 یاده کړي چې افغانستان له ملګرو ملتونو سره یو ځای شو او له هغه وخته د دغه سازمان له همکاریو برخمن دی. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د ښاروالۍ له لوري د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل شوي چې په تیرو جګړو کې له منځه وړل شوي وي. د لښکرګاه ښاروالۍ ویاند محمد طاهر ابشار وویل چې یاد پلونه او پلچکونه د ښاروالۍ په بودیجه رغول کیږي.
پلچکونه رغول په برخه کې موږ اقدام سره کړ دی، ډیزاین جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړ دی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي. موږ د ښار بیلابیلې برخې چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یا د منار چوک دا پلچک موږ جوړ کړی دی.
د هلمند شاوخوا سیمیا او مرکز لښکرګاه د طالبانو او افغان حکومت د پخواني افغان حکومت د پوځیانو ترمنځ په وروستیو میاشتو کې د سختو جګړو شاهد و. د هلمند د اکثر ولسوالیو او مرکز لښکرګاه ګڼې سیمې په جګړو کې ویجاړې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کولمبیایي سوداګر الوارو پولیدو د نیولو لپاره جایزه وټاکله. وی ویل د هغو معلوماتو په وړاندې چې د وینزویلا د ولسمشر د دغه نږدې سوداګر د نیول کېدو سبب شي، لس میلیون ډالره جایزه ورکوي. دا او 50 کلن سوداګر چې له څلورو نورو کسانو سره د پیسو په سپینولو او رشوت ورکولو تورن شوی، د یو بل کولمبیایي سوداګر شریک دی چې په جون میاشت کې د رشوت په تور ونیول شو او بیا د محاکمې لپاره امریکا ته واستول شو. د پولیدو د اقتصادي فعالیتونو یوه برخه د وینزویلا د حکومت د وړو بیړنۍ پروګرام دی. د امریکا حکومت وایي چې پولیدو په دې پلمه پیسې سپینوي. نوموړی د وینزویلا ولسمشر نیکلاس مادورو ته نږدې کس ګڼل کیږي. د ازبکستان خلک نن د خپل هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رای ورکوي. اټکلونه ښیي چې اوسنی ولسمشر شوکت میرزیایف به بیا بریالی شي. میرزیایف له څلورو نورو کاندیدانو سره چې ټول د حکومت پلویان دي په انتخاباتو کې سیالي کوي. درو مخالفو سیاسي ګوندونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې انتخاباتو ته څوک کاندید کړي. په 1991 میلادي کال کې د ازبکستان له خپلواکۍ وروسته دا شپږم ځل دی چې په دغه هیواد کې انتخابات کیږي. ټاکل شوی چې د رای ورکولو څه باندې 1000 مرکزونه د نن شپې تر 3 بجو پورې پرانیستي وي. په ازبکستان کې باندې یو وشت میلیونه وګړي درای ورکولو په شرایطو برابر دي. اوس هم د کرکټ دوه خبرونه. لومړی پایل د افغانستان په کرکټ کو. د کرکټ په نړیوال شلاور جام کې به سبا افغانستان په خپل لومړنۍ سیالي کې له سکاټلند سره مخ شي. سکاټلند د دې جام له دوه سوغره لوبډلو سره تر یو ځای کېدو مخکې خپل ټوله درې سیالي وګټلې او په خپل ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالي ته راووت. د سبانه مسابقې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک آزادی راډیو ته ویل چې افغان لوبډله پورا چمتووالی لري. که څه هم افغانستان او سکاتلند تر اوسه پورې شاوخوا اتلس سیالي کړي او ډېرې افغانستان ګټلي، خو دا سیالي د دواړو لوبډلو د نورو سیالیو لپاره هم ډېره مهمه ده. افغانستان په دوهم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاتلند او نامیبیا سره یو ځای دی. د افغانستان بله لوبه د اکتوبر په 19 له پاکستان سره ده. او نن ماخام د کرکټ د نړۍ دوه سرسخت سیال ټیمونه هند او پاکستان لوبه لري. د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په لړ کې د دوبی په سټډیوم کې ترسره کیږي. د راپورونو له مخې د دې لوبې لپاره ټول ټکټونه پلورل شوي او تمه ده په ټلویزیونو باندې هم میلیونونه کسان ورته ناست وي. د پاکستان د کرکټ په ټیم کې د بابر اعظم او فخر زمان په شان تکړه بیټ وهونکي یا توپ وهونکي شامل دي. په بالینګ کې بیا شاهین اپریدا او حسن علي دي. خو په هند کې بیا په لوبډل مشر ویرات کوهلی، روهیت شرما او ځینو نورو باندې حساب کیږي. پاکستان تر دې دمه په نړیوال جام کې له هند هیڅ کومه لوبه نه ده ګټلې.
خبرونه مو له صفی الله سنیسی واوریدل. د خبرونه پاته برخه ز موجب حبیب زای له خپل تخنیک همکار سید قادر جلالوف سره در توراندې کوو. د طالبان حکومت وایي ډېر ژر به نوی ملي پوز جوړ او پکې به پخوانیو مسلکي کادرونو ته ځای ورکړل شي. د طالبانو چارواکو له قوله د نوې جوړیدونکې ملي اردو لپاره به ټول امکانات او اسانتیاوې چمتو شي. د طالبانو حکومت داسې مهال په نوې جوړیدونکې ملي اردو کې پخوانیو مسلکي کادرونو ته د ځای ورکولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د ملي دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب ویلي د یو ملي او خپلواک پوځ پر جوړولو کار روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ملي پوز د جوړېدو په اړه د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب له څرګندونو یو ورځ وروسته طالب چارواکي په دې پوز کې د پخوانیو مسلکي کادرونو د ځای پر ځای کولو خبره کوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټولو هغو کسانو ورتیاو ته به وکتل شي چې غواړي د ملي پوز برخه شي. خغله مجاهد د نیمه ملي پوز جوړیدل یو اړین کار بولی.
البته د دې په بدنه کې به تبان هغه مسلکي چیرې او مسلکي خلک چې په تیر اردو کې و هم که صالح خلک دي غون به استفاده وسی او بل شک سه ورته او ته بکتل کیږي. خو د نوی ځوانانو جذب هم کې همدار از بده اردو لپاره ټول غلوازم چې اړین دي هغه تیاری کې څو د سی اردو من تر اساس چې د هواد ملي ګټه د هواد منافع د هواد بشپړتیا وساتي.
دا په داسې حال کې چې پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب وویل د یو ملي پوز په جوړولو کار کوي. په هغه پیغام کې چې د خغلی محمد یعقوب په نوم رسنیو ته استول شوی ویل شوی دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او هوایي حریم خوندي کړي. د دفاع سرپرست وزیر زیاتوي دا پوز به پر مختلل وسلې ولري او د افغانستان امنیت او پولي بخوندي کړي. مولوی محمد یعقوب چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی دی په خپل پیغام کې یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې خبره به د چا پر ضد ونه کارول شي. خدا خبردارې هم ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهونکو پر وړاندې به لاس تر زنی پاتې نشي. په ورته وخت کې د پوزي چارو یو شمیر کارپوهان وایي ک طالبان خپل ژمنه عملی کړو د مخکینی نظام مسلکی پوزیانو ته پنیوي چوکاټ کې ځای ورکړي افغانستان به په سیمه کې یو قوي پوز ولري. شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل
یقینا کدا خبر عملی سی دلته دوه مهم پاینټونه سره یو ځای کیږي چې ډیر ځواکمن پاوچ تشکیلولای شي. هغه دا چې په خوانی پاوچ د بین المللي معیارو سره د جبهي جګړو د توانمندي پر بنسټ جوړ شوی دی، نو که طالبان هم ورسره یو ځای شي دا بیا د چریکي جنگو ډیر تجربه لري، نو کم پاوچ چې په رامنځته شي یقینا دا په پد نږدې هوادو کې د سیمې یو بساري ځواک رامنځته کوي.
د طالبانو د واکمنۍ لپاره سره سم د افغانستان یو شمیر مهم بنسټونه ونړیدل چې له دوی مهمي ملي پاوز، ملي پولیس او استخباراتو د کار تر ډیر افغانان نه هیلي کړل، خو طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره رئیس په زلونو د اجمنه کړی چې د دې قوتونو د بیا جوړېدو لپاره به کار کوي، خو هغه اندېښنه لا پر ځای ده چې د طالبانو حکومت به د دې ځواکونو د مالی خپلواکۍ لپاره کومه تګلاره جوړوي. تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او ناتو مالی مرسته کوله او ټول امکاناتي ورته برابر کړي وو. د افغان ځواکونو کلنۍ بودیجه 3.5 میلیارد ډالر و چې ډېره برخه یې امریکا او ناتو ورکوله.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د سپین بولدک چمن لاره لاشاو خواشلو ورځو راهیسې بند ده. د دې لارې د بندېدو له کبله افغان سوداګرو او باغدارانو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د دې موضوع په اړه اسمت ساروان په چمن کې له یوه آزاد خبریال عبدالرزاق برق سره خبرې کړې دي. د پپایل کې ویلي
افغانستان و خواته په سپین بولدک کې او د پاکستان و خواته په چمن کې هم دا اوس په زرګونو انسانان چې دي هغه بند پاتې شوی دي. په دې کې چې دي دا بیچارګان د ډوډۍ پیسې نه لري، ډوډۍ نه لري او د پریوتو ځای نه لري، په داش نه یخ کې هم په سپین بولدک کې هم په چمن کې چې دي
دا لاره چا بند کړی او
دا دروازه چې د ویل کیږي د افغانستان حکومت د طالبانو چې د اوس سرپرست حکومت دی د اغا د والي لخوا چې د اغا بند شوی ده. په دې وجه دی بند کړی ده چې د دې خوا چې دی د افغانان چې د پاکستان وقات ورتیریږي د پاکستان د خوا د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت په خبره چې دوی تنگول کیږي او د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت ته وایي چې هر چا سره چې دسکره ورسره وي هغه باید پریښول شي، هغه باید تنگ نه کړل شي. نو په دغه وجه باندې دلته چې دا دروازه چې دا د ورځې تقریبا شپږ ساعته خلاصېږي او پر تقریبا سهار پر اته بجې او ماپښین چې دی هغه پر څلور بجې بندېږي. نو د ډېر کم وخت لپاره، نو کله چې دا دروازه خلاصېږي نو په دې کې افغانان چې د اخوا چې راوړي په هغه کې ښځې دي، زنانې دي، ماشومان دي، هغه د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ کېږي. نو په دې کې ډېر کوچنیان چې دي، ډېر خلک القان چې دي هغه ورک شي، ځکه چې مور یې راواوړي، زوی یې اخوا ته پاتې شي.
آیا یوازې د خلکو په تګ راتګ دروازه بنده ده او که تجارتي موټرو کانټینرونه هم له دې خوا اخوا له اخوا دې خوا نشي تلی؟
همدا اوس په سپین بولدک په زرګونو موټران ولاړ دي، هم ودې خواته چې دي د ډورن د کڅو دې خواته چې دي هم په سلګونو بار موټران چې دي هغه ولاړ دي. د ټولو لوی مشکل چې شدي د ټولو لوی مشکل دا دي چې همدا اوس د کندهار د انارو سیزن دي او همدا اوس د کندهار د انګورو سیزن دي. دا وخت په سپین بولدک او د پولي وخت د افغانستان څخه په انارو او انګورو باندې په سلګونو موټران چې دي هغه بار دي، هغه خراب شو، ورسته شو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لاره له شاوخوا شلو ورځو راهیسې بند ده. په دې تړاو مو د یو آزاد خبریال عبدالرزاق برق خبرې واورېدې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم پام وکړی د دې مهال اقتصادي خبرونو ته.
د دې وزارت د مطبوعاتو مسول حامد ارغندیوال ازادي رادیو ته وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته مالی وزارت د روان کال د زبري یا صد میاشتې 50% ماشونه د 2 دارو کارکونکو ته چې د دې وزارت اړوند کیږي د بانکونو لارې اجرا کړي دي. نوموړي خبره کوم سیمو ته چې ماشونه نه دي رسیدلي یا یې مصروفیتونو ستونزه درلوده او یا یې هم په بانکونو کې ستونزه وه. ښاغلی ارغندیوال وایي د مالی وزارت په یو پروګرام کار کوي چې په نږدې راتلونکي کې د دولتي کارکونکو د سنبلې او میزان میاشتو ماشونه هم اجرا کړي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو کارکونکي وایي چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې ماش نه دی اخیستی او د خپل اقتصادي ستونزو د هواري په خاطر د کور توکي خرڅوي. خو مالی وزارت ژمنه کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دولتي کارکوونکو د وروستیو 2 میاشتو ماشونه ورکړل شي او دا هم نن ورځ د کابل په شاهزاده سای کې د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شل، یو یورو 3 افغانۍ او 50 یو انګلیسي پاوند 1.20 افغانۍ، یو سویډیال 1.50 افغانۍ او 55 پوله، د اماراتو یو درهم 1.50 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومله 3 افغانۍ او 13 پوله، زر هندي کلدار 1.5 افغانۍ.
د طالبانو لخوا د کابل د نیولو نه وروسته د پاکستان د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو ډلو لخوا ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. د اکتوبر په 10 د خیبر پختونخوا په باجاوړه او ټل کې په وسلوال برید کې د پاکستان 15 امنیتي سرتیری ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې کوي خو مخالف سیاسي ګوندونه پرې نیوکې کوي او په سیمه کې د امنیت د راوستو غوښتنه ترې کوي. د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وروستیو بریدونو تر شا څه دي؟ په دغه اړه د مشال راډیو د خبریال شاهین بونیری راپور واوري.
په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په نوم د سړنیز مرکز د شمیرو تر مخه تحریک طالبان پاکستان روان کال د سپتمبر د 15 منټې پورې په پاکستان کې 55 بریدونه ترسره کړي دي. په دې کې د ډیرو بریدونو هدف امنیتی ځواکونه وو. د غشان په شمالي وزیرستان کې د عادي وګړو پر ضد هم وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او د ځایي چارواکو د شمیرې تر مخه روان کال دغلته ټول 50 هدفي بریدونه ترسره شوي دي. په پیښور کې میشت خبریال او شنون کې مشتاق یوسفزی وایي چې په سیمه کې د پراخه پوځي عملیاتو باوجود په وسلوالو بریدونو کې ډیروالی د ولس او امنیتي ادارو دواړو لپاره د اندېښنې خبره ده او که د مخنیوي لپاره کار ونه شي نو د امنیت وضع نوره هم خرابېدی شي. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره اړینې وسیلې او سیاسي عزم نه لري.
پاکستان فوج حکومت د لټه پښینې وکړي 2008 شروع شو باجول نه د ممندو کې شروع شو 2009 کې بیا ټول نه غټ چې کوم عملیات نو په مالی وزیرستان کې شروع شو دا غیر نه غټ سپیشل شو او بیا دا یو امید و چې را د نه پس فعالیت خشي اوس دا تقریبا په نسبت مې شروع شو مالی وزیرستان کې جنوب وزیرستان کې د خیبر کې د باجول کې خاص کر ډېر حمله شروع شو دی او خدای په هم سکیورټي اهلکار دي. صوبایي حکومت سردونه وسایل نشته دومره غریټ نشته د نورو درستان په خپل باندې دومره غټه علاقه ده چې تاسو د خیبر پختونخوا ټول پولیس بوځي نو هغه پای کې روکتي ډېره غټه علاقه ده.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي خو د سیمې خلک خراب امنیت اندېښمن کړي دي او دغلته د امنیت پر ځای کولو لپاره احتجاجونه هم ترسره کړي دي. په شمالي وزیرستان کې یو قبایلي مشر ډاکټر ګلالم خان وزیر وایي نه پوهیږي چې د دومره لویو عملیاتو باوجود وسلوال څنګه سیمې ته داخليږي او خلک په نخښه کوي. نو موړه زیاتوي
نو کاوی شرطه اپریشن صحیح کړی وای ټول نو ول بادا پیښه جوړې ده اوس خو په ټولا باونډري باندې د دې فوجونه دي کوم ایریا چې دی لکه د مداخل سیدګی شاوال دا ایریا لا کلیر هم نه دی دی چې نه دی کلیر د ته خلک آی ډی کیز واپس نه دی لاس هغه په غرونو دی دی آرمی پراتا دا او سمو کې دی دی نو څنګه خلک راشي پر بونو پر راځي دا څنګه راغل موږ په دې نه پوهېږو دا خو دوی یا اپریشن صحیح نه وکړي کبي اپریشن صحیح کړي او دا خلک څنګه راغل دا صرف د دوی د خلکو پوسترګو کې خبره اچوي.
بلخوا د قبایلی سیمو پخوانی امنیتی مشر او د پوز پخوانی بریگیډیر محمود شاه وایي چې تحریک طالبان پاکستان یوازې شوې دی او اوس غواړي چې د بریدونو په وسیله د ریاست سره سلاره جوړه کړي. نوموړی وایي زرده چې حکومت او امنیتی ادارې د ټي ټي پي لخوا د راپېخ ګواښ سره هوارې راوباسي.
ټي ټي پي چې کوم دی دیوانې دباو سیوارې اوس دزی سپانسرز نشته، لکه انډیا هم نشته، افغانستان کې امریکا هم لاړه، نو سړی کې ډېر ډیسپریشن دی. دی تحلیل طرف ته روان دي، اوس وایي چې څه موږ وکړو چې حکومت په دې مجبور شي چې موږ سره خبرې وکړي یا څه داسې، لیکن حالات خو بل طرف ته روان دي. او سروتی فورسز کې واقعي ډېر وخت امن پاتې شو، هغې سره سستی راځي، نو هغه سستی دې کښته او زما به سر دیږه چابي ورکړی شوی دی چې تاسو وړي دا ولیکي. داسې
دا په داسې حال کې دا چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبرې کوي چې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا یې رد عمل راپارولی دی. پاکستانی طالبانو د حکومت سره د مذاکراتو راپورونه رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
نن د اکتوبر 23 د ملګرو ملتونو لا ورځ سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان په 1945 میلادي کال کې په دې ورځ تاسیس شو. د ملګرو ملتونو سازمان د نړیوال امنیت د خوندیتوب او سولې د هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پراختیا او د ملتونو په اعمالو کې همکاري او همغږۍ ته د رسیدو په هدف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شو. تقریبا ټول خپلواک هیوادونه د دغه سازمان غړي توپ لري. افغانستان هم په 1946 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان غړي توپ خپل کړ، خو دا مهال په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ چوکۍ لا جنجالونو سره مخامخ ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
د اکتوبر 23 د ملګرو ملتونو ورځ ده. سږ کال دغه نیټه داسې مهال را رسیږي چې په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسله او د دې کرسۍ برخلیک د تا او ما ترمنځ جنجالي شوی دی. تازه خبریاله انیسه شهید چې د افغان میرمنو په یو پلاوي کې د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دغه سازمان له یو شمېر استازو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي ازادي راډیو ته ویلي په یاد ناسته کې د افغانستان استازې نو چې د دغه هیواد د خلکو ستونزې تر نړیوالو ورسوي. دوی د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په تړاو د دغه سازمان له استازو سره کتلي وه. مخکې له دې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت استازي غلام اسحاقزي له ملګرو ملتونو غوښتي و چې دی په خپل ځای پرېږدي او د راپورونو پر بنسټ چې یاد سازمان هم ورسره دا خبره منلې وه. ټاکل شوی و چې غلام اسحاقزي د 13 سپتمبر میاشتې په 20 نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له نوملړ وایستل شو. خاغلی ساقزی وروستا په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د ملي ګټو او په یاد سازمان کې د دغه هیواد د کرسۍ د خوندیتوب لپاره په غونډه کې خپل وینا لغوه کړه. خو لکه چې د خاغلی ساقزی د وینا پاړه له رسنیو خبرونه خپاره شوه، طالبانو په دې اړه تند غبرګون وښود او وی ویل چې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ کرسۍ د دوی اساسي حق دی چې باید ورکړل شي. د طالبان حکومت له خپل اړخه ملګرو ملتونو سازمان ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سوهیل شاهین معرفي کړی دی، کوم چې تر اوسه دا کرسۍ نه ده ورکړل شوی. هڅه مو کړه په دې اړه د تازه خبرو لپاره له ښاغلي اسحاقزي او شاهین دواړو سره وغږیږو، خو یو سره هم په اړیکه بریالي نه شو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي دوی د یو مشروع نظام ټول اصول پوره کړي او ملګری ملتونه باید ورسره تعاملاتو ته چمتو شي.
د اسلامي امارت هله دا د سیدو ملګری ملتونه له اسلامي امارت سره د یو مسؤل جهاد په توګه تعاملاتو ته آماده سي. اسلامي امارت په خپل جانب کې ټول هغه نمونه او اصول چې په نړیواله کچه د یو نظام د مشروعیت لپاره کافي بلل کیږي هغه پوره کړی دي. هیواد پر ټول اراضي باندې بشپړ کنټرول لري او همدارنګه په هیواد کې سرتاسري امنیت تامین شوی، ځوابګو نظام تشکیل شوی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپل استازولۍ یونیما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره یعنی د 2022 شم زیږدیز کال تر مارچ میاشتې پورې وغځو او په افغانستان کې د یو هر اړخیز حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دغه شانې په خپل اعلامیه کې چې په دې تړاو خپره کړې وه ویلي وه چې افغانستان کې د ښځو د بشر د حقونو د ملاتړو ماشومانو او لږکیو له حقونو به هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې منځ کې بیا عام افغانان چې حیران دي خپل ستونزې د کومه سازی په وسیله د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته ورسوي په ټوله کې د دغه سازمان له چارواکو غواړي نن سبا چې دوی له ډیرو بدو ورځو سره مخ دي ورسره مرستې وکړي. قدرت الله او حامد:
زه له ملګرو ملتونو نه دا خواهش ده چې د خپل مرستو د ادامه ورکړي، د افغانستان ملت ته د خلکو ته د طالبانو په هغه باندې نه ګوري. د افغانستان خلک ډیر غریب دي، اوس مهاله له یو بحران سره مخ دي، باید خپل
خوراکی مواد
په داسې حال کې مطرح کیږي چې ملګرو ملتونو مخکې تر دې افغانانو ته د بشر دوستانه مرستو رسولو لپاره پر نړیوالو په څو ځلی غږ کړی دی. دغه سازمان ویلي چې په افغانستان کې وچکالی او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د نقدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی.
په کندهار کې د شیعاګانو پر لوی جماعت د برید تر ټولو کوچنی قرباني د شنبه په ورځ خاورو ته وسپارل شو. د علي میسم په نوم دغه 13 کلن ماشوم چې پر جماعت د برید پر مهال ټپي شوی و د خپل کورنۍ دریم کس دی چې په کندوز او کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي امارت یا وبخی یا اسلامي دولت په بریدونو کې وژل کیږي. د هغه د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې امنیت یې خوندي کړي. په دې اړه دغه راپور ته پام وکړي.
د شیګانو پر جماعت د حملې د کم عمره قرباني جنازه دا په کندهار کې د امام برګا یا د شیګانو پر لوی جماعت د بریدونو تر ټولو کم عمره قرباني دی چې خاورو ته سپارل کیږي. ډیر لس کلن علي مسیم د خپل پلار عزت الله او نیکه اجي نعمت الله ورسته د رجبی د کورنۍ دریم غړی دی چې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په ورستوي بریدونو کې له ټپي کېدو وروسته د ژورو ټپونو له امله ساه ورکوي. د ماشوم علي مسیم پلار دریونی وړاندې د کندوز په سید آباد سیمه کې د جماعت د برید پر مهال او نیکه د رواني اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت د ورته برید پر مهال ووجل سو چې د هم د ژورو ټپونو وروسته د شنبه په ورځ سا ورکړه. د وجل سوی ماشوم د کورنۍ غړی عبدالرزاق
هغه د شهید نعمت الله زما ورور دی، د دوام قبر نو غد المسای ټپیو زما د شهید عزت الله زوی دا تورزی په میرویس روغتون کې پروت و. نو خلک رااله، خارجان رااله، ایرانیان رااله، ما بازارې ورته کال چې دلته زموږ یو ټکور ټکور ملک دی، دغه یو ځای ته انتقال کوي، دلته داسې دغه دوا نسته.
عبدالرزاق له طالبانو غواړي چې د اهلي تشیع امنیت دی توجه زیات کړي.
زما د مشران سره د امارت اسلامي سره دغه غشتنګ ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولې، به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی، بې دفاع خلک دی، بې ازار خلک دی، په خدای دې قسم چې ډیر مظلوم دی، پر دې باندې دی یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دی نو غنسي.
د داعش ډلې پر روانه میاشت کې لومړی په کندوز او بیا په کندهار کې د شیعه مذهبو پر جماعت خونړي بریدونه وکړل چې نږدې 130 کسان پکښې ووژل شول او 300 نور ټپیان شول. کندهار کې د اهلي تشیع مشران وایي افغانستان کې ډېری وخت د پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي کیږي، خو دوی له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملین دي خلکو ته ورپکو تکړي. په کندهار کې د شیعاګانو د جماعت د شورا غړي اسد الله وایي طالبانو لا هم د دوی پر جماعت د برید د عاملینو د نیولو په برخه کې خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
او کسی که عملیات به عقده گرفته یا عملر به عقده گرفته
هغه کسانو چې د بریټ مسؤلیت و معنی چای د تعقیب هڅونه کړه ترڅو دا کسان پیدا او د قانون منګرو ته وسپاري. که څه هم دوی وویل چې دا کسان بنیسی خو په عمل کې څه نه دي شوي او خلکو ته ثابت نه کړ چې په پیخه کې ښکیل کسان نیول شوي. موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ امنیت خوندي کړي.
امارت اسلامي می خایشسته کې امنیت مردمه بګرن.
د کندهار د لومړی حافظ یاړوند امام بارګاه جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنو نږدې شپږ کسان وژل او شاوخوا بیا نورې ټپیان کړه. د ټپیانو له جملې شپږ وشتنه ایران هیواد د درملنې په موخه ولېږدول سول، خو دیرلس کلن علي مسیم رجبي ځکه ونه لېږدول سو چې ډاکټرانو یې حالت وخیم بللی و. له دې پیښې شاوخوا لس ورځې تیریږي. طالب چارواکو ژمنه کړې